اردونکو د مشال ډیو په یو بل غړي کې د خپل قربا سلام مومن او زما د همکار انیس اجمل سلامونه ومني. وخت د ورځې 10 بجې شوی نن د اتوار ورځ د 2015 کال د نومبر د میاشتې لومړۍ نیټه ده. په دې غړي کې به تاسو ته لومړۍ خبرونه دراوړو، له هغې وروسته یو شمیر ریپورټونه لرو او څنګه تاسو ته معلومه ده چې زموږ موضوعات به وي مهم زلزلای زلزلزپلو سره مرستې او همداراز په پنجاب او سند کې بلدیتي انتخابات. خو لومړی ورځونی ساجمل ته چې تاسو ته سر تازه خبرونه وړاندې کړي.
السلام علیکم. اول د خبرونو سرټکی، د کوهستان زلزله ځپلي خلک شکایت کوي چې د حکومت لخوا ورسره پوره مرستې نه دي شوې. په پنجاب او سند صوبو کې د بلدیاتي انتخاباتو په لومړي پړاو کې د غیر سرکاري نتیجو تر مخه مسلم لیگ نون او پاکستان پیپلز کنټرټولو مخکې دي، او د مصر په سینا کې تیر روز د روس یوې مسافر وړونکې الوتکې د راغورځېدو په پیښه نن په روس کې ملي ماتم کوي خلک. اوسته خبرونه تفصیل، د کوهستان سیمه ځنې زلزله ځپلي خلک وای د حکومت لخوا ورسره ډېرې لږې مرستې شوې او اوس هم زیاتره خلک مرستو ته سخته اړتیا لري. په کوهستان کې یو تن ملک ګل خان پرون مشال ریډیو ته وویل چې په زلزله کې د زیاتره خلکو کورونو ته زیان رسېدلی دی او دا مهال د تش اسمان لاندې ډېر په سختو کې ژوند تېروي. نوموړی وایي باید حکومت دې زلزله ځپلو ته خیمې، بلستنې او دغسې نور بنیادي شیان ورکړي.
او دما دو کور ورتا شوې وو، نه خلک اوس بول رہے ته اڑې وو مو جو تمبان مونږ ته پکار دے، نور سیمان مونږ ته پکار دے، ذرات دے اوس تو شه نه دے ملا شوې، دو بلستین مونږ ته ملا شوې دے، نور تو نه دے ملا شوې دے مونږ ته.
بلخوا په خیبر پختونخوا کې د قدرتي آفتونو په وړاندې د مبارزې ادارې چارواکو پرون مشال ریډیو ته وویل چې په کوهستان، بردیر، چترال، شانګلی او دغه سیزنو نورو سیمو کې له زلزله ځپلو سره مرستې دوام لري او په صوبه کې په زلزله کې مړو او ژوبلو کسانو له کورنو سره هم مالي مرستې روانې دي. په پنجاب او سند صوبو کې د بلدیاتي انتخاباتو د لومړي پړاو د غیر سرکاري نتیجو تر مخه په پنجاب کې پاکستان مسلم لیگ نون ګوند او په سند صوبه کې پاکستان پیپلز ګوند تر ټولو مخکې دی. د مشال ریډیو خبریال وایي چې تر دې دمه د پنجاب په 2,600 کې د 1,300 غیر حتمي او غیر سرکاري نتیجې مخې ته راغلي دي چې پکې مسلم لیگ نون د 1,710 سره په لومړي نمبر دی. دغسې د سند په 1,270 کې د 2,680 نتیجو تر مخه پیپلز ګوند 1,540 سره تر ټولو مخکې دی. د پنجاب په 1,200 د سند په 8 ضلعو کې پرون ټاکنې وشوې. د خیبر پولیټیکل چارواکي وای په باړه کې د بندوبستي سیمو په سیر د میونسپل کمیټې جوړولو پریکړه کړې ده. د خیبر ایجنسی پولیټیکل ایجنټ شاه بلی شاه پرون مشال ریډیو ته وویل چې د باړې بازار به بیا جوړوي او هلته به خلکو ته له نوي دور سره سم یو شمېر اسانتیاوې ورکول کیږي. هغه وایي
باڑی کے با ماڈل پارکنگ سپیسز جڑے گی، بس سٹینڈ، سبزی منڈی، مذبح خانہ اور سرا پارکس اور سرا ریسکیو سروسز، دا ٹوٹ چیزوں بہت سارا ڈیولپ کی گی چیو ماڈرن بازار پر شکل کے اور دے سرا لکس پیرا ڈیم واپس بحال شکڑے بڑے ذریف تاؤشی چخل کتا وہ بھی ملاوشی.
د باړې سنو خلکو بیا د میونسپل کمیټې په سیمه کې د پرمختیايي کارونو په اړه د خوشحالۍ څرګندونه کړې ده. د سیمې یو مشر جاوید شاه مشال ریډیو ته پرون ویل چې باید حکومت د پرمختیايي کارونو د غپرې کړې دي هم عملي کړي. یاد دی وی چې د بدامنۍ او پوځي عملیاتو له وجې د باړې بازار د تیرو شاوخوا و کالونو راهیسې بند دی. د سوات تحصیل مټي سره تعلق لرونکو د عوامي نېشنل ګوند یو مشر سیاستوال افضل خان لالا نن سر د نړینا سترګې پټې کړې. د افضل خان لالا یو خپل نن مشال ریډیو ته ویلي دي چې د نوموړي طبي حالت پرون خراب شوی و او وروسته بیا د پنډې یو روغتون ته د درملنې لپاره وړل شو. افضل خان لالا په 1993 کال کې د قومي اسمبلی غړی پاتې شوی او د پاکستان حکومت لخوا ورته د شجاعت تمغه هم ورکړل شوی وه. د نوموړي جنازه به نن مازدیګر 4:30 بجې په درشخلي مټه کې کیږي. د افغانستان د سرپل چارواکي وای سلور ماشومان ل يرغمل کوون کو ژغورل شوی دی. په سرپل کې د پولیسو بیان علي اکبر اندرابي پر ان مشال ریډیو ته ویل په بلخاب لسواله کې يرغمل کوون کو سلور ماشومان برم تکړي وو. خو امنیتي سوکونو تیر ورځ د سرپل د لارې په اوږدو کې دغه ماشومان او ژغورل. د اندرابي په وینا يرغمل کوون کې تښتیدلی دی او دغه د نیولو لپاره هڅې روان دي. دا خبرونه تاسو د مشال ریډیو نه اورئ. د مصر په سینا کې تیر ورځ د روس یوې مسافر اړوندکې الوتکې د راغورځېدو په پیښه نن په روس کې خلک ملي ماتم یا ویر کوي. تیر ورځ د روس د یو ایرلاین الوتکه چې د مصر د شرم الشیخ څخه د روس سینټ پیټرسبرګ ته روانه وه، د ریش سایلی خار او له حسنا خرګوټي سره نږدې د غریزې سیمې ترمنځ د حادثې ښکار شوه. په دې الوتکه کې 240 کسان سپاره وو. د پیښې په ځای کې امدادي کارونه دوام لري. بلخوا امدادي کارکوونکي او د روس د بیړنیو چارو د ادارې پلټونکي بیګا مصر تا په دورت لیلی چې د پیښې په وړاندې له مصري چارواکو سره مرسته وکړي. دا لا تر اوسه څرګنده نه ده چې د ایرپورټه د اوچتېدو 30 منټه وروسته په سم موسم کې د الوتکه د حادثې ښکار ولې شوه. او رستې خبردار چې د امریکا د بهرنیو چارو وزیر جان کیری د منځنۍ اشیا 15 هیوادونو ته د سفر په پیل کې پرون د کرغستان ولسمشر الماس بیک اتمبایوف سره ولیدل. جان کیری د کرغستان ولسمشر ته په دای هواد کې د اکتوبر په 14 نیټه د شوو پارلیماني انتخاباتو مبارکي ورکړه چې د نړیوالو سارونکو په اند خپلواک او شفاف وو. جان کیری بیا د کرغستان د بهرنیو چارو له وزیر سره د خبرو پر مهال وویل چې واشنگتن د کرغستان د خپلواکۍ، خودمختاری او د علاقایي سلمیت پوره ملاتړ کوي او په یقیني سره وایي چې په دې هر څه کې به بدلون نه راسي. دا خبرونه پای.
خبرونه مول مشال ریډیو اوردل چې انیس اجمل باندې کول په دې غړي کې باورې. د سواد د شنګلی سیمې زلزلہ ځپلی وای هر څه ترې زلزلې یوړل او لپاسه پرې د یخنۍ او واورې موسم راغی.
مونږه د چمی لپاره راشن جمع کوو، د لپاره مونږه لرګي جمع کوو، سیزرو د ګرمولو لپاره نو مکمل تور خراب شوې دي. نو یخ روان دی ولکه زیات تر مونږ خپل ماشومان غم دی چې یاره دا زمونه خرابېږي. یو تمبو دی پای کې 30 کسان خوندل شي راتلې.
د هزاري ډیویژن د کوهستان سیمو زلزله ځپلی وای لا هم رستو تاړتیا لري.
اوس پوری سوق دی، سوق نه دی راغلی. بس اوس مونږ دلته تر ځام او تر کور کې یو ځای غنډه او
زما کور لیک نقصان شي زلزله کې او امداد د لپاره څوک راغل نه دی.
په پنجاب او سند صوبو کې د بلدیتي انتخاباتو لومبه پړاو سر ته رسیدلې. حکومتي ګوند مسلم لیگ نون او پیپلز پارټي په ټولو مخ کې دي او د سواد سره تعلق لرونکي د عوامي نشتل ګوند مشر سیاستوال عبد الخان لالا وفات شوې دي او د وزیرستان د نه حکومتي محکمو کارکونکو له بنو میرانشاه ته منتقل کړل شوې دي چې لوجې په بنو کې د شمالي وزیرستان کډوال لستونز سره مخ دي.
چې د خپل خو د وزیرستان د خلکو د پورا دی دفتر ولا په میرمشاش څکو وزیرستان دفتر د طاقه ورلوړي شي چې کله سرکوري روټ خلوت شي او خلکو افال شي.
نور هم یو شمیر رپورټونه لرو لمشالې د اوسرو سي. نو وسم د خبرونه لومړی رپورت اوردونکو ته تاسو مې چې په روستۍ کې راغلي زلزلې درې سوه شپږ نوي کسان وژلې دي چې پکې 202 په پاکستان او 121 په افغانستان کې دي. همدارز د شپږ ویشتم اکتوبر د زلزلې وروسته لا پتون سره د مبارزې د خبر پختونخوا صوبایي ادارې لخوا د بردر چترال، شانګلي، سوات، چترال او نورو سیمو ته د هلیکاپټر د لارې د خوراکي توکو او نورو مرستو رسولو عمل دوام لري او په خبر پختونخوا کې د مړو او جبل کسانو کورنۍ ته د شپږو لکو او یو لک روپو د مرستو ورکولو عمل هم پیل شوی. خود هزاري ډیویژن ځنې غزمن شوی خلک وای هیڅ قسم مرستې ورسره نه شوی. دی وای حکومت دی زر تر زره دوران شو کورونو پر سر د اعلان شوو 2 لک روپو مرستې زیاتې ورکول شروع کړي. دوی له حکومت هم دا هم غوښتي چې د مرستندوی ادارو ته هم اجازه ورکړي چې له دوی سره مرستې وکړي. د مشال ډیو خبريال غلام غوز د هلیکاپټر د لارې د هزاري ډیویژن د برکوستان او لرکوستان سیمو ته ورغلي او دا رپورت چیرې لګلي.
په خیبر پښتونخوا کې د پتونو د مخنیوي د صوبایي ادارې پی ډی ایم ای لخوا د زلزلې نه متاثر شوی سیمو کې امدادي هلې ځلې دوام لري او د پی ډی ایم ای لخوا بزدیر، چترال، کوهستان او نورو لری پرتو سیمو ته د هلیکاپټرو د لری هم خوراکي توخي او د نورو امدادي سامانونو رسولو لړۍ هم دوام لري. خو تیر ورځ د هزارې ډیویژن په بر کوهستان او لر کوهستان ضلعو کې ځینې اغیزمن شوي خلکو مشال ریډیو ته وویل:
زما نوم د عمران د سلور کمرې کور و په دې زلزله کې هرتا شوی دی. اوس پورې سوک دی، سوک نه دی راغلی. بس اوس مونږ دلته تره ځام تره کور کې یو ځای ګڼې وو. بس مونږ خپل کار اوس دا شروع کړی پکې سه دغه حکومت مونږ امداد وکړي. حکومت دا 2 لکه روپۍ کمی دي، لږ دا نور ادارې مونږ سره امداد وکړي چې دا کور مونږ برابر.
زما نوم دی عثمان غنی او زما کور لږ نقصان شوی زلزله کې، امداد دپاره څوک راغل نه دی. اوسه پورې ما دغه کړی دی خو څه نه ملا شوی نه دی. ماشومان تمبو کې اوسېږي او نور ریلیف مې څه نه راکړ دی.
زما نوم دی ملک ګل خان، دا خاص پټن کلی کې مونږ پاتې او دما دو کور ورتا شوی وو. نه خلک اوس بول رہے ته اڑے ہوں مونږ تمبان مونگ تو پکار دے نور سیمان مونگ تو پکار دے ضرورت دے اس تو شید نہ دے ملا شوئے دو بڑستین مونگ تو ملا شوئے دے نور تو نہ دے ملا شوئے دے مونگ تا.
خود لر کوهستان د پټن د سیمی مرستیال کمشنر محمد آصف مشال ریډیو ته وویل چې د مړو او جوبلو کورنو ته د حکومت لخوا اعلان شوی د شپږو لکو او 1 لک روپو ورکولو عمل پیل شوی دی او زر تر زره به د زیانمن شوی کورونو پیسې هم دوی ته ورکړی شي.
انشاءالله غوی ته به نن د هغوی چې کوم کور والې دي، کوم چې د هغوی وارثان دي، هغوی ته به نن مونږ چیکونه ورکړو چې کوم د کمپنسیشن او د معاوضې چیکونه دي. 6-6 لک روپو هر یو ته، د 6-6 لک روپو د ګورنمنټ پالیسي مطابق کورونه دي. تر اوسه پورې مونږ سره چې کوم رپورټ شوي دي نو هغه څه 1500 نه سلګ له پاسې تقریبا 1500 دي، 1500 پورې دي. ټیمونه مونږ آلریډي استول دي، دریمه ورځ د په فیلډ کې کار کوي. چې کوم د ګورنمنټ پالیسي مطابق معاوضه دا ویریفیکیشن نه بعد انشاءالله غوړم فورن، بلکې نن مونږ شروع کړه.
د یادونې وړ ده چې د 6 اکتوبر په زلزله کې په خیبر پښتونخوا کې د 200 نه زیات کسان وژل شوي وو او د 1000 نه زیاتو کورونو ته زیان رسیدلی وو او اغیزمن شوي خلک وایي حکومت دی زر تر زره د هغوی سره د خپلو کورونو بیا جوړولو لپاره مرستې وکړي. ولام غوس، مشال ریډیو، پېښور.
اردن کوله کوهستان ازو شنګلی تھا. د 6 اکتوبر زلزلې د خیبر پښتونخوا د شنګلې په زرګونه ودانۍ ړنګولې دي. د سیمې خلک وایي د واورې ورېدو له ویرې یې د خپلو کورونو په بیا جوړولو په خپله لاس پورې کړی دی. دوی وایي حکومتي مرستو ته سخته اړتیا لري ځکه چې د ژمي موسم را روان دی او د دوی خوراک او په یخنۍ کې د سوځولو لرګي په مکمله توګه د راپرېوتو ودانیو د ملبو لاندې شوي دي. البته چارواکي وایي چې په یوه اونۍ کې د سروې تر بشپړېدو وروسته به خلکو ته مرستې ورکول پیل کړي. د مشالډو خبریال نیاز احمد خان د محل په سوات کې دی، هغوی نور معلومات راکوي.
د خیبر پښتونخوا پسمانده ضلعو کې شامل ضلع شنګله کې زلزلې د ځاني زیان سره سره په زرګونو ودانۍ ړنګ کړې دي. دغه آبادۍ زیاتره په لرې پرتو سیمو او غرونو کې دي چې ورته د تګ لارې هم ډېر په مشکل دي. شنګله کې د چارواکو تر مخه تر دې دمه د ورانو آبادو سروې مکمل شوي نه ده، ولې د اندازو تر مخه په زرګونو د اوسېدو کورونه ړنګ شوي دي. زلزله کې د شنګلې ملا بابا کلی د اوسېدو کورونه هم شامل دي چې په 6 کورونو مشتمل دغه کلی ودانۍ نیم په نیمه تباه شوې ده، چې پکې یو تن وایي.
جی زمنګ نوم عمر صدیق ته، او دې زلزلہ کې زمنګ شپک کمرې کورو هغه مکمل خراب شوه دي او غیر چا پیره گاوند کې نور کورونه ډیر زیات خراب شوه دي او موږ ته زیات ضرورت چي دی وسته روډ دی چې موږ ته 1 کیلومتر روډ دی چې دار وځي او دې سره دې کور کې زمنګ چې څه قسمه شینو هغه خراب شوه دي او موږ لږه اوس کوشش کوو چې څه چې بګي جوړ دی هغه ته وباسو.
دی اوسیدونکو پاته خان چې خپل لنګ شوی سلور کمرو کور نه مات ګټ استعمال شین راوباسي، وایي چې ریډ کراس راته یو تنبورا کړل ولې د حکومت لخوا راته تر دې دمه سخت قسمه مرستي نه دي شروع شوی او د یخنۍ موسم دی او بیا په 13 دی سیمه کې په یخنۍ کې ډیر واوره هم وریږي.
دلته خو واوره خو ډیره زیاته کیږي، دلته خو 3 فوټه واورم کېدای شي، سالورم کېدای شي، دونی مم کېدای شي. اوس موږ بس یخنۍ را روانه ده، زمون خو کور ځای ځای زمون غنشته خا دغه زمونږ نشته دي، ته داسې خپلو کې چا کوم جوړ نه دی پاتې چې راغی کې کینو. بس ځانه یو تمبو دی هغې کې ناست یو او زه په حساب یې نه پوهېږو نه د حکومت والا څوک یو کس زموږ خوا ته هم نه دی راغلی چې یاره زمونږ څه غور وکړي.
یو بل تن جان کریم وایي چې د سیمې زیاتره اولس د ژمي لپاره کالو سر تیاری کوي، لرګي را جمع کړي، جوار او د خوراک نور شیان خوندي کړي، ولې زلزلې هر سا تاله ترغه کړي دي.
مونږ د ژمي لپاره راشن جمع کوو، د دې لپاره مونږ لرګي جمع کوو سیزرو د ګرمولو لپاره. دغه دلته مونږ سره ګیس مېز څه شي ایټر سیستم مونږ سره نشته دی. مونږ سب د لرګو سیستم دی هغه درګي زمونږ مکمل طور خراب شوی دی، هغه د سیزرو قابل نه دی. هغه په خاورو کې لاندې شو دی نو یخ را روان دی، ولکه زیات تر مونږ خپل ماشومان غم دی چې یاره دا زمونږ خرابېږي. یو تمبو دی پای کې تیز کسان خوندې شي راتلی، په هغې کې مونږ ناستې وږي.
د ضلع شنګلې حکومتي مشر مرستیال کمشنر ډي سي سعادت حسین وایي چې سیمه کې خیبر پښتونخوا حکومت دوی ته یوه ونۍ د سروې لپاره ورکړې ده، هغې نه وروسته به د متاثر خلکو مرستې شروع کوو. وجه دا ده چې سمه او ټیک سروې رپورټ مخې ته راشي چې کوم حقدار متاثر خلک دي هغوی ته مرستې ورکړی شي، ځکه چې صوبایي حکومت وینا ده چې داسې خلکو ته مرستې ور نه کړي کوم چې حقدار نه دي. ضلع شنګلې زیاتره اولس وایي چې لرو پرتو سیمو کې اولس په خپله خپلې ودانۍ بیا مرمت کول شروع کړي دي او د حکومت مرستو ته دوی د کولاو اسمان د لاندې په یخ موسم کې انتظار نشي کولی. نیاز احمد خان، مشال ریډیو، شنګله.
اوردونکو څنګه تاسو زموږ په خبرونو کې هم اوردل چې د سوات تحصیلي مټې دروشخیلې د وامي نشل ګوند مشر سیاستوال افضل خان لاله د ناروغي لکبل نن سهار د پینډي په یو روغتون کې سا ورکړي. زه تاسو ته چې افضل خان لاله په کال 1993 کې د کمی اسمبلی غړی وو پاتې شوی او همدارز د شمالي علاقو وفاقي وزیر اهم پاتې شوی دی. له د عبدالخان لالا د ژوند او همدارز د دوی د جنازې د مراسمو په اړه باندې به خبرې کوو له خپل خبريال نیاز احمد خان سره چې د محل په سواد کې دی. نیاز، ستړي مشي. څه معلومات لري چې د عبدالخان لالا کورنۍ سره ستاسو خبرې شوې دي؟ هغوی څه وایي د جنازې د مراسمو په اړه باندې او د دوی د بیماری په اړه باندې؟ تاسو چې دوی څه بیمار وو؟
جی بالکل، اصرار عبدالخان لالا چې د مشر سیاستدان دی او خلک او د قام خلک او دعوت ډېر زیات د عزت په نظر ګوري او دوی همیشه د قام پرستۍ سیاست کړی، د پښتنو د حقونو لپاره خبره کړې ده. څو ورځې راشي دوی ناروغ ول د ما چې داغي د کوم رشتہ دار یې خبره شوې دوی د اینې مرض باندې مبتلا وو او دوی د څو ورځو د طبیعت ډېر زیات خراب ورون چې دا طبيعت ډېر زیات خراب شو نو دوی په فوریتو غا د مټې کم چې روغتون دی هغه ته ورسول د شل دغه درستا دوی چې دنه د دوی یو ځای په پاکستان آر بي کیو نه نو د آر بي هلیکاپټر په ذریعہ باندې د پندای هسپتال روغتون ته ورسول د شل خو هغه ټیم کې چې خبر وشو دا غي د رشتہدارو سره نو یې چې را د خان لاله طبيعت چې ډېر زیات خراب دی او تشويش ده سحر د خبر راغی چې هغه په پندای پر روغتون کې چې دنه ساور کړه په دې خبر چې څنګه سواد ته راغی د سیمې ته راغی نو د ټولو کوم سیاست دانان دی عام خلک ته وي ډېر زیات خپګان څرګندونه کړی. اوس دی وخت کې درشخیله کې و راغی لا کوم چې مړه دی غلا نه راوړل شوی هغه راوړي او اعلان دا غي د کورې د طرفه شوی دی چې په لورنی بچي با په بره درشخیله کې دا غي جنازه کیږي او غي به الته کې خاورو ته سپاري.
نن مزګر به د جنازه کیږي نو درته وي نیاز چې د عبدالخان لاله د ژوند پړه د سیاسي ژوند پړه څه معلومات لري او دا هم د چې د پاکستان حکومت هغه ته تمغې شجاعت هم ورکړي و څه معلومات لري؟
جی بالکل، عبدالخان لالا چې ده نو کوم چې د غیری د کورنۍ یا د ماچو سرسونه پورې خبرې شوې دي بلای انټرویوګانې شوې دي نو دوی په کال 1986 کې پیدا شو په دغه مټه درشته لکه او بیا دوی چې د عملی سیاست په کله چې دوی په لسم دولسم کې او وخت شروع کو چې پاکستان سره لاسوات دا شامل نو د جدا یو سټیټ او په وخت کې دوی د بچا خان چې کوم سیاست او د غیری سره دوی لرونو کو دا چې کله سوات په پاکستان کې شامل شو نو په باقاعده توګه په کال 1992 کې دوی د عوامي نېشنل ګون اختیار کو او دوی په هغه کې چې کله د بټو دورو نو په وخت کې چې کله باچا خان او ولی خان او داوی کوم چې مشران و هغه د کوم چې په تاریخ په کتابو کې دي هغه چې گرفتار کړ شو نو دوی صوبایي مشر شو د عوامي نېشنل ګون د روسته دغه سفر روانو سو وخت کې دوی د عوامي نېشنل ګون نه خپم شو او یو خپل پارټي هم جوړ کړ خو بیا کوم چې مشران دي هغه واپس ځای راوستل. کال 1990 کې دوی د عوامي نېشنل ګون لاړه د سوات نه د قانوني سملې غړی منتخب شو او بیا د شمالي علاقې حالات چې دغه تاسو څنګه وې دغه وزیر هم شو او کله چې په سوات کې بدمنی راله نو دوی د وسلوالو چې د سخ مخالفت کړو او په دوی باندې په سوات کې څو واره ځانمرګي یا دغه رنګې ډایرک برج شو چې په یو کې دوی ډېر زیات لګېدلي وو او هغې دوی جوبل شو او هغې ډېر دوبت شو بیا د سوات کې خلک ووتل دوی نه ووتلې د بدغه وجه په د پاکستان حکومت دوی ته تمرای شجاعت چې دېنه ورکړو چې را تاسو په سوات کې یو خپل کردار ادا کړی دی او دلته چې کوم خلک دی پر امن اوسېدو او دلته امن ټینګ ساتل لپاره دوی خپله مبارزه جاري ساتلې وه.
ډېره زیاته مننه ساسینا نیاز احمد خان د مشللو خبریالو چې تاسو معلومات درکول چې د سوات تحصیلي مټه د روښیلو د عوامي نشل ګوند مشر سیاستوال افضل خان لاله نن سهار د ناروغۍ له کبله په پینډه یو هسپتال کې ساور کړی ده او د افضل خان لاله جنازه به نن مازدیګر 4:30 بجې د روښیلو مټه کې وي.
تبصری، شننی، خبرونه، رپورٹونه،
اکسونا، ویڈیو گانی او د مشال اونی سے خبرونه
سمون پا ویب پانا مشال ریڈیو ڈاٹ کام کے
لوستلے او ریدلے او لیدلے شے
اوزن کو د پاکستان په پنجاب او سند صوبو کې د بلیت انتخاباتو د لومړی پړاو لپاره د ووټ اچولو لړۍ پرون سر ته رسیدلې ده. د غیر سرکاري او غیر حتمی نتیجو تر مخه په سند کې پیپلز ګوند او په پنجاب کې مسلم لیگ نون ګوند تر ټولو مخکې دي. که څه هم حکومت وایي چې د انتخاباتو په موخه یې سخت نتیجمونه پورته کړي وو، خو بیا هم د سیاسي ګوندونو د پلګانو ترمنځ پنختو کې څه باندې 10 کسان وژل شوي دي. پر دې اړه مو لږ شی وړاندې ل خپل خبریال ریاض مساخیل سره خبرې کړې وي. راځي چې بیا ورته وګورو.
کمی چې غیر ختمی او غیر سرکاري نتیجې دي د هغې تر مخه اوسه پورې چې کمی د پنجاب د 2000 او 2000 چوکو لپاره کموټونه وشو په هغې کې د 1300 او د 4000 غیر ختمی غیر سرکاري نتیجې مخې ته راغلي دي چې پکې مسلم لیگ نواز ډله چې کومه ده هغه د 1001 چوکو سره تر ټولو مخکې ده. د رنګ آزاد امیدواران چې په د هغې شمېره چې کم 900 جوړیږي هغه په دویم نمبر ده. په پنجاب کې تحریک انصاف د 192 چوکو سره په دریم نمبر ده. غرنګ د پیپلز پارټي او بیا د مسلم لیگ کاف د هغې 33 چوکې په برخه رسیدلې دي. دغه چونکه په پنجاب کې د مسلم لیگ نون حکومت ته د هغې ښکار اثر چې کم دنو هغه په نظر راځي چې پنجاب کې مسلم لیگ نواز دلا هغه تر ټولو مخکې روانه ده. په سند کې بیا چونکه حکومت د صوبایي حکومت د پیپلز ګوند دی نو په دغه وجه باندې کومګ ګورو چې اوسه پورې کمی غیر ختمی او غیر سرکاري نتیجې راغلي دي. د ټولو 1002 چوکو باندې اٹھونه شوې دي. د شپږ 200 او 600 نتیجې راغلي دي. په هغه کې د پیپلز ګوند د 1500 او 1600 چوکو سره په اول نمبر دی. دغه رنګ 113 چوکې آزاد امیدوارانو او مسلم لیگ فنکشنل کمپیر بګاړه ګروپ چې دی نو هغه 150 چوکې چې کم دي اخیستې دي. خو د سند په خیرپور چې کومه ضلعه ده حال تک د ډزو مختلف پیښې را مخې ته شوې دي چې په هغه کې خصوصا یو داسې ده لکه د رانی پور په علاقې کې کم شوې ده چې په هغه کې د 11 کسانو د مرګ خبره کیږي چې 11 کسان وجل شوې دي په هغه کې.
دا مشال ریډیو ده.
اوزونکو د پوځي عملیاتو له وجې بیکوره د شمالي وزیرستان په لکونو کډوال چې زیاتره یې دا مهال په بنو کې دی ردی وایي. پولیټیکل انتظامی د وزیرستان نه محکمې چې په بنو کې یې کار کاوه د دې عملیه وزیرستان ته منتقل کړی ده. دوی وایي حکومت دې دغه فیصله واپس کړي ځکه چې دوی په وزیرستان کې نه بلکې په بنو او نورو بندوبستي سیمو کې ژوند کوي. خو حکومتي چارواکي وایي دوی دغه ګام ځکه پورته کړي چې غواړي په وزیرستان کې د کډوالو د واپسۍ سره سم دفترونه هم آباد شي. چارواکي زیاتوي د بنو انتظامی په دفترونو کې هم د کډوالو د دفتری کارونو لپاره چارواکي موجود دي. تفصیل د عمر دراز وزیر په رپورت کې ورو.
شمالی وزیرستان او سیدونکی وای پولیټیکل انتظامی د وزیرستان نه هم محکمه چې د دوی د کډواله په وخت یې بنو کې کار کاوه لا بنو شمالی وزیرستان ته بیا وړلې چې لاوجه دوی ته دفتری کارونو پوره کولو کې ډیر مشکل جوړ شوه. دوی وای چارواکي ټول وزیرستان ته بدل شوی او دوی چې د یو شناختی کارت یا ډومیسایل فارم دستخط کوي نو د یو ورځې کار یې په هفتو کې هم نه کیږي. غوښتنه کړې چې بهشک د وزیرستان آبادولو لپاره د محکمې هلته یوړل شي، خو تر څو چې په کډوالۍ کې وي متبادل د هم ورته پوره انتظام دوامدار وساتي. د شمالي وزیرستان یو مشر ملک تیمت وایي دفترونه خو د دوی لپاره دي او دوی چې په کډوالۍ کې دي نو وزیرستان کې به دفترونو ته دوی څنګه ولاړ شي.
ازدری وشی تازه با پکر شایان چه دفتر خود وزیرستان ده خلق ده پورا دی وزیرستان خلق ده تنشی ورطلای دفتر اولا پا میرم شاشه چکو تا چو جاگی جی چو زن جوری جی وزیرستان دفتر ده پا غبر نوری شی که کرا سرکوری رود خلوط شی و خلق وپاس شی امو چار ده پایو دفتر شایی زه چه تا سول وقت ده ترنگ ورشا کوریدی تیز گوند پا بانی پا قوات پا شاور پروتا دی سلای ده بانی نورتلای شوی چار یکلای شوی وگا دیار گرزدائی شد یا تیک تو ده خلط آخر چه وقت چه تا ده ورش.
ملا گل سال جانوائی ده پولیٹیکل انتظامی بنو که پا یو دفتر که چه ده دوی کار نکیگی نو نه هم محکمه چه طوله حل تا پا وزیرستان که وی کډوال با بیا خپل کارونه چرته وکړي.
لکه پاین بل پاین چې د غنر غلي دي د عرب امارات مرغلي دي د مو چې کنټرول سره به تاسو کا دی او په دې باندې تاسو په مړی باندې راګه دا زم دی فول وړ تم کانات به ستوري نه سره د تاک دی ورو تاک حقیقت چې نه ریون
دا پښتنه مو چې کلا د شمالي وزیرستان پولیټیکل انتظامی نه وکړه نو چارواکو وویل رو رو دوی سیمه بدول غواړي او کم خلق چه حل تا وزیرستان که میشته دی او یا واپس شوی نو دفترونه هم دوی حل تا بدول غواړي. خود کډوالو لپاره بنو که پا هر دفتر که دا ضرورت مطابق عملشتا چه دا دوی کارونه متاثر نوی. شمالی وزیرستان خلق وای پا اوس وقت که پولیٹیکل انتظامی بنو دفتر که یوازه یو تحصیلدار کار کردی چه دا سلورو تحصیلونو سلگونه خلق دا غلطا روزانه رازی او سو سو ورځې د غلطا د معمولی کار لپاره هم انتظار کړي. غوښتنه کړي چې په هر محکمه کې د ورته پوره مالی انتظام وکړي. عمر دراز وزیر، مشال ریډیو، بنو.
دا مشال ریډیو ده.
د خبر ایجنسی پولیټیکل چارواکي وایي په باړه کې یې د پاکستان د نورو بندوبستي سیمو په څیر د میونسپل کمیټې د جوړولو پریکړه کړې. دوی ژمنه کړې چې د باړې بازار به بیا آبادوي او هلته به خلکو ته یو شمېر جدید اسانتیاوې ورکوي. د باړې خلکو که څه هم د دغه ګامونو ستاینه کړې خو وایي باید دغه حکومتي اعلانات عملي شي. په اړه نور تفصیل له سیمې د مشال ریډیو خبریال فرهاد چینواري راکوي.
د خیبر ایجنسی انتظامی چارواکی وایي چې دوی به د باړې ویجاړ شوی بازار بیا رغوي او دلته به یوه میونسپل کمیټي هم جوړوي چې په دې کې به خلکو ته جدید سهولتونه ورکړی کیږي. په دې هکله د خیبر ایجنسی پولیټیکل ایجنټ شهاب علی شاه مشال ریډیو ته وایي
باړې کې به میونسپل کمیټي جوړیږي، باړې کې به ماډل پارکینګ سپیسز جوړیږي، بس سټینډ، سبزی منډی، مذبح خانه اور سرا پارکس اور سرا ریسکیو سروسز دا ټول چیزونه به ورسره ډیولپ کیږي چې یو ماډرن بازار په شکل کې او دې سره لکه سپیرا ډیم واپس بحال شکړل شو، هغه به ډېر ځر افتتاح شي چې خلکو ته اوبه ملاو شي. دغه رنګ زوړ چې کوم نظام د اریګیشنو په هغه کې نوره څومره مونږ خوالې راوستی شو. دغه رنګ سپورټ سټیډیم، نوي سړکونه.
دوی وایي چې د بازار صفایي لپاره به پکې خپل ګاډي هم موجود وي او سړکونه به یې هم پراخه وي. د باړې یو مشر جاوید شاه بیا په باړه کې د میونسپل کمیټې په اړه وایي
الحمدلله دا خبره خدا سټیپ خو لکه د ګورنمنټ زه ډېر ښه بلم. بالکل دا سره خو کا خیال دی بدلون به خوما خور چې ځکه چې ویلو کېله دومره ایکټیویټیز روشي چې پاګه کې مذابه خانه هم بیلوي، پاګه کې سټیډیم هم وي، پاګه کې ایمرجنسی یا پر خپل غم وي، پروګرامات هم وي. نو ان شاء الله چې داس را به خوما خو بدلون رسی. خو دې موږ به دا اپیل وي د ګورنمنټ د ادارو نه چې هغه حتی الوسه امکان کوشش وکړي پوه شي چې دغه شی چې کوم دی په صحیح طریقه باندې امپلیمنټ کړي او په لوکا کې جاری و ساری و ساتی.
او یو بل مشر داود پردی په دې حکلا په خپل خبرو کې وویل
د وخت ضرورت ته میونسپل کمیټي کا جوړیم، د وخت ضرورت ته او په کار دی چې جوړی کی په لنډی کوتل کې، په جمرود کې، په باړه کې ترقیاتی کارونه دي. نو حکومت چې اعلان وکړي د هغې دپاره فنډ ضرورت وي او فنډ به ورسره وي چې اعلانونه کوي.
یاد دې وي چې د باړې بازار د جګړو او د وسلوالو پر ضد د پوځي عملیاتو له امله د تیرو اوو کلونو راهیسې بند دی، خو اوس په دې وروستو کې باړه د وسلوالو نه پاکه کړه شوی دا او بې کور شوی زیاتره خلک هم ورتستان شوی دی او دوی غوښتنه کوي چې دغه بازار دې زر تر زره خلاص کړی شي او د بیا بحالې کارونه دې پکې مکمل شي. فرهاد شینواری، مشال ریډیو، خیبر ایجنسی.
اردوونکو مشال ریډیو ته غوږیستئ، وخت شوې 9:00 او نیسا اجمل هم سټوډیو ته راغلي. نو راځئ چې له هغوی د خبرونو لنډیز واورو.
د کوهستان سیمې ځینې زلزله ځپلي خلک وایي د حکومت له خوا سره ډېرې لږې مرستې شوي او سم زیاتره خلک مرستو ته سخته اړتیا لري. په کوهستان کې وطن ملک ګل خان پرون مشال ریډیو ته وویل چې په زلزله کې د زیاتره خلکو کورونو ته زیان رسېدلی او دا مهال د تش اسمان لاندې ډېر په سختو کې ژوند تېروي. بلخوا په خیبر پښتونخوا کې د قدرتي آفتونو په وړاندې د مبارزې ادارې چارواکو پرون مشال ریډیو ته وویل چې په کوهستان، بردیب، چترال، شانګلی او دغه سیزن نورو سیمو کې له زلزله ځپلو سره مرستې دوام لري. په پنجاب او سند صوبو کې د بلدیاتي انتخاباتو د لومړي پړاو د غیر سرکاري نتیجو تر مخه په پنجاب کې پاکستان مسلم لیگ نون ګوند او په سند صوبه کې پاکستان پیپلز ګوند تر ټولو مخکې دی. د خیبر پولیټیکل چارواکي وای په باړه کې د بندوبستي سیمو په سیر د میونسپل کمیټه جوړولو پریکړه کړې ده. د خیبر ایجنسی پولیټیکل ایجنټ شهاب علی شاه پرین مشال ریډیو ته وویل چې د باړې بازار به بیا جوړوي او تب خلکو ته له نوي دور سره سم یو شمېر اسانتیاوې ورکول کیږي. د سوات تحصیل مټي سره تعلق لرونکي د عوامي نېشنل ګوند یو مشر سیاستوال افضل خان لالا نن سار د نړۍ نه سترګې پټې کړې. د افضل خان لالا یو خپل نن مشال ریډیو ته ویلي چې د نوموړي طبي حالت پرون خراب شوی او وروسته بیا د پنډې یو روغتون ته د درملنې لپاره وړل شوی او د نوموړي جنازه به نن مازدیګر 4:30 بجې په درشخیلې مټي کې کیږي. د افغانستان د سرپل چارواکي وای سلور ماشومان له يرغمل کوونکو ژغورل شوی دي. په سرپل کې د پولیسو وایان علي اکبر اندرابي پرون مشال ریډیو ته ویل په بلخاب لسوالي کې يرغمل کوونکو سلور ماشومان برم تکړو خو امنیتي ځواکونو تیر ورځ سرپل د لارې په اوږدو کې دغه ماشومان وژغورل. د مصر په سینا کې تیر ورځ د روس یوې مسافر اړوندکې الوتکې د راغورځېدو په پیښه نن په روس کې خلک ملي ماتم یا ویر کوي. او د امریکا د بهرنیو چارو وزیر جان کیری د منځنۍ اشیا 15 هیوادونو ته د سفر په تل کې پرون د کرغستان له ولسمشر الماس بیک انتبایوف سره ولیدل.
د ونی سجمال چې تاسو ته د خبرونو لنډیز وړاندې کوو، اردوونکو په دې میمای کې ستاسو لپاره د سولې پر لور اونیزه خبرونه هم لرو. خو لومړی زو اسلام آباد ته چې د پاکستان زنو ورسپاڼو په خپلو اداریو کې سره غیستي احمد الله تاوکشي.
دنیا ورسپانه په خپل اداري کې لیکي چې خیبر پښتونخوا حکومت زلزلہ ځپلو سره د مرستو لپاره د رواني میاشتې په 3 نیټه انټرنیشنل ډونر کانفرنس را بللې ده او د لړکی د ملګری ملتونو نه علاوه په اسلام آباد کې غیر ملکی سفارتخانو سره هم رابطه رواني دي. ورسپانه لیکي چې په 28 اکتوبر راغلي زلزلې له وجې د خیبر پښتونخوا په یو شمېر سیمو کې خلکو ته ځاني او مالی زیانونه اوریدلې دي او د دې تباکاری ازالې لپاره ډېر زیات مالی وسایل پکار دي. او ظاهره ده چې دا صرف د صوبایي حکومت د وس خبره نه ده. ورسپانه لیکي چې د خیبر پښتونخوا هغه لري پرتی سیمې چې سړکونو ته هم نقصان رسیدلی دی د 8 ورځو تیرېدو باوجود متاثرینو ته تر اوسه په صحیح توګه امداد نه دی رسیدلی. نو دومره ورځې وروسته حکومت دا محسوسه کړه چې د خپلو وسایلو د لارې د متاثرینو زر تر زره بحالي ممکنه نه ده. ورسپانه په اخیره کې لیکي چې خیبر پښتونخوا حکومت ته د خپلو وسایلو علم وو، نو بیا یې ولې د دومره ځنډ نه کار اخستو؟ صوبایي حکومت لپاره کارو چې د اولې ورځې نه د نړیواله ادارو نه مرسته غوښته وي. جنگ ورسپانه په خپل اداري کې لیکي چې د پاکستان وزیر اعظم نواز شریف ویلي دي چې پاکستان چین اقتصادي راهداري منصوبه د پاکستان مستقبل دی او د دې په وخت سر تر سوال د حکومت لومبي ترجیح ده. ورسپانه لیکي چې د منصوبې مکمل دوله وجبه ملکی معیشت ته ډیره واده ورسي، ځکه چې یو خوا به تجارت زیات شي نو بلخوا یو شمیر د توانایي منصوبو له وجبه د انرژي بحران هم ختم شي. ورسپانه کی چیزنی ملکونه د ترقی د منصوبو هیڅ به سم مخالفت کوي، خو که د اقتصادي راهداري د منصوبه مکمل شي نو د دې با ایران نه علاوه هند ته هم ډیره ګټه رسی. نو د اقتصادي راهداري د منصوبه په هر حال کې مکمل ول پکار دی.
د سیمې حالات او د نړۍ مطبوعات.
اردن کونی وکرام در اسپانی د پاکستان په زلزلہ ځپلو سیمو کې د تربندیز لاندې ډلو په امدادي هلو ځلو لیکنه کړي. بلخوا بیا واشنگتن پوسټ ورځپاڼې په افغانستان کې د ټیکس په ناقص نظام او کسٹم څنګه کې د درغلیو په اړه مقاله خبره کړې. د دواړو لیکنو غټي برخې په دې ریپورت کې وو. نیویارک ټایمز ورځپاڼه لیکي ملګری ملتونه وایي په پاکستان کې جمعه ته داوا د هغې وسلوالې ډلې ملاتړ کوي چې پرې په 2008 کال کې په ممبئی کې د حملو ترسره کولو تور نه دي، خو جمعه ته داوا دا مهال د زلزله ځپلو سره په مرستو بوخته ده او په ولس کې یې مقبولیت په زیاتېدو دی. په مقاله کې راغلي دي د ملګرو ملتونو او امریکا لخوا په جمعه ته داوا د بندیزونو باوجود د دې ډلې شاوخوا 2000 رضاکار دا مهال په زلزله ځپلو سیمو کې د مرستو په کارونو بوخت دي. لدې دا هم معلومیږي چې پاکستان په خپل ځمکه د هندوستان ضد عناصر ختمول نه غواړي. د اونۍ د پاکستان د اطلاعاتو افاقي وزیر پرویز رشید ویلي وو چې تر بندیز لاندې ډلې به د مرستو په کارونو کې برخه نه اخلي، خو د بردي روزنو کسانو له ورځپاڼې سره په خپلو خبرو کې ویلي دي چې د جمعه ته داوا پرته هیڅ چا دوی ته مرستې نه دي رسولي. ملګري ملتونه او امریکا وایي دوی په جمعه ته داوا او له دې سره په تړلې اداره فلاحي انسانیت فاونډیشن ځکه بندیزونه لګولي چې دا ادارې له قدرتي پتونو سره د مبارزې په نوم د وسلوالو ډلو لپاره چندې راټولوي او ځوانان ورته راغیبوي. د جمعه ته داوا یو لاهور میشته کارکونکي رایټرز خبرې ایجنسی ته ویلي دي چې د ګلوزی له زلزلې وروسته دته په 3 غنټو کې 1,00,000 پاکستانی روپۍ په چنده کې راټولې شوې دي. د دې ډلې مشرانو له ورځپاڼې سره په خبرو کې ورته تورونه رد کړي دي او وایي دوی د غمرستې زلزله ځپلو ته رسوي. بلخوا واشنگتن پوسټ ورځپاڼه لیکي افغان ولسمشر وایي د ملک حالات سم لور ته نه دي روان. افغان ولسمشر دا مهال په هیواد دننه د طالبانو او داعش لخوا له نوو ګواښونو سره مخ دي. په افغانستان کې د امنیتي او اقتصادي ستونزو له کبله ځینو افغانانو خپل امیدونه له لاسه ورکړي او یو شمېر قابلان خلک د خپل هیواد پرېښودو ته اړ شوي دي او یورپ ته یې مخه کړي. افغان ولسمشر اشرف غنی وایي دوی په هیواد کې منتخب جمهوري حکومت لري خو د ټیکس کلنۍ آمدن نه لري. د ده په خبره باید چې د ټیکس اخیستو عمل او جمهوریت یو ځای روان وساتل شي. که څه هم امریکا ویلي دي چې دوی به د افغان پوځ، پولیس او حکومت په جوړولو کې مرسته کوي، خو د ورځپاڼې په خبره تر ټولو مهمه دا ده چې دغه سرتیرو او حکومتي کارکونکو ته به تنخواګانې هم ورکول وي. له نن څخه 4 کاله مخکې نړیوال بینک ویلي وو چې افغان حکومت ته به د کال پر سر د خرچو لپاره د 2 اربع ډالرو اړتیا وي. پر دې سربیره په هیواد کې مخ په زیاتېدونکې بدامنۍ هم حکومتي خرچې زیاتې کړې دي. په مقاله کې راغلي دي په ځینو سیمو کې جنگ سالاران ټیکس د ځان لپاره راټولوي. د ورځپاڼې په خبره تر ټولو غټه مسله د ټیکس راټولولو په عمل کې د کرپشن ده. د افغانستان د بیا آبادکاری اداره وایي چې د کسٹم په آمدن کې د لسګونه میلیون ډالرو غبن شوی.
مشال رادیو د سیمایزو او نړیوالو راپورونو باوري سرچینه.
د مشال رادیو خبرونه تا غوښتي. په مصر کې د یوې روسي راغورځېدلې الوتکې تحقیقات روان دي. د داعش مربوط ته یوې ډلې ویلې دي چې دا الوتکه دوی وشته ده، خو ماسکو دا ادارت کړې ده او تیر شپه له روسي یو ډله چیرونکې مصر ته هم روان شوی. په دې الوتکه کې 240 کسان سپاره وو چې ویل کېږي ټول وجل شوي او اکثریت پکې روسان وو. د دې پیښې په اړه د مشالډو د خبر د څانګې راپور احمد شیبر وړاندې کوي.
چارواکي وایي د مصر په سینا کې د رالویدلې روسي الوتکې د علت معلومولو لپاره څېړنې روانې دي. د مصر د هوایي چلند وزیر وویل په هغو 240 کسانو کې چې په الوتکه کې سپاره وو هیڅ یو نه دی ژغورل شوی. چارواکي وایي چې اکثریت سورلی روسان وو. د مصر صدر اعظم شریف اسماعیل چې د پیښې ځای ته ورغلی وو وویل چې دا ډیره سخت ده چې تر هغه د پیښې علت معلوم شي چې د الوتکې تور بکس نه وي موندل شوی. د مصر د صدر اعظم دفتر مخکې ویلی وو چې د الوتکې تور بکس موندل دی او د تحقیقاتو لپاره چیرونکو ته سپارل دی. د مصر صدر اعظم بیا وویل چې وډاله چیرونکې له روسیې راځي.
فريق عمل هينتقل فني هينتقل هناك.
یو تخنیکي ډله به د الوتکې د غورځېدلو سیمې ته ورشي او تحقیقات به پیل کړي. طبیعي ده چې د روسیې له سفیر سره په دې اړه ارتباط شته او همکاري روانه ده. د روسیې د ګواګلی ماوا هوایي چلند دغه الوتکه چې د مصر له شرم الشيخ څخه الوتې وه او سن پیټرزبورګ ته تیره ورځ روانه وه، د اریش د ساحلي ښار او د حسنه ښارګوټي ترمنځ په غرنۍ سیمه کې راغورځېده. په مصر کې د اسلامي دولت ډلې مربوط وی ډلې په ټویټر کې ادعا کړې ده چې د الوتکه دوی وشتلې ده، خو د روسیې د ترانسپورت وزیر دا خبره رد کړه. ماکسیم سکلوف ویل دا ادا سمنه ده ځکه چې په مصر کې چارواکو داسې معلومات نه دی ورکړي او اشاره یې هم نه ده ورته کړې. Максим Соколов ویل
сейчас официально подтвердить информацию о крушении самолёта
по осени вахки по رسمي ډول دا ممکن نه ده چې هغه معلومات تایید شي چې د الوتکه غورځیدلې ده. تر اوسه یې وازنی رسمي معلومات د حکومتونو دادي چې د غورځیدلو سیمه چیرته ده یا د رادار د ورکیدو ځای کوم دی. د دې معلوماتو لمخې د الوتکه ارتباط قطع شوی او هیڅ سیګنال نه دی ورکړی، نو دا یوازینی معلوماتي چې د اوس لپاره یې تایید کولای شو. د مصر د هوایي چلند وزارت وایي یارباس ای 360 الوتکه د اکتوبر په 1 نږدې 30 دقیقې وروسته تر دې چې والوته له رادار ورکه شوه. مصري چارواکي وایي په دې الوتکه کې 212 مسافر د 12 ماشومانو په ګډون سپاره وو او په کې وطنه عمله وو.
د احمد شیبر رپورټ موریدو. پرون په مصر کې د راپریوتې روسي الوتکې په اړه تحقیقات روان دي چارواکي وایي، او تاسو ته بیا هم وایم چې په دغه الوتکې کې شاوخوا 240 کسان سپاره وو چې ولکېږي ټول وژل شوي دي.
د مشال ریډیو خبرونه هر ورځ د سحر لنه او د ماخام تر شپګو په منځنۍ صفه شپږ سوه 21 کیلو هرتز او لنډو صفو 2113 4550 1380 او 15280 کیلو هرتز اوریدلی شئ.
د مشال ریډیو خبرونه ته وګورئ. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر د منځنۍ ایشیا د هیوادو له مشرانو سره پر هغه اقتصادي لارو چارو خبرې کوي چې دغه هیوادونه د افغانستان لاري له جنوبي ایشیا سره تړي. جانکیری با له ترکمن چارواکو سره د ټاپی د غازو پر پروژې خبرې وکړي، او تیر ورځ د منځنۍ ایشیا د هیوادو د سفر په لومړۍ ورځ په قرغیزستان کې د ایشیا د زړه په نوم غونډې ته اشاره وکړه چې راتلونکي میاشت په اسلام آباد کې جوړیږي. جانکیری ویل په دې غونډه کې به پر دې بحث وکړي چې څرنګه د ټولې سیمې لپاره یو پراخ اقتصادي اغیزمن ایجنډا لرلې شو. تفصیل د احمد شیبر په دې رپورټ کې ورو.
د امریکا د بهرنیو چارو وزیر د منځنۍ اسیا د څلور ورځني سفر په لومړۍ ورځ د قرغیزستان له چارواکو سره د افغانستان په اړه خبرې وکړې. جانکیری تیر ورځ په بشکک کې تر غونډو وروسته د قرغیزستان د بهرنیو چارو وزیر ایرلان عبدالدایف د خبری کانفرنس پر مهال مخاطب کړ او وی ویل د بهرنیو چارو وزیر او ما د افغانستان پر وضعیت خبرې وکړې، چیرته چې د قرغیزستان جمهوریت د اوږدې مودې په مخه مهمه ونډه لرله، او د دې سربیره دغه هیواد په سلګونو افغانانو ته د زده کړې زمینه د مرکزی آسیا د بشکک په مرکزی پوهنتون کې برابره کړې ده. ټاکل شوې ده چې د امریکا د بهرنیو چارو وزیر نن د ازبکستان سمرقند ښار ته ورشي، هغه ښار ته چې یو وخت لري د وریښمو لار تیریده، او هلته به جانکیری د منځنۍ آسیا د 500 هیوادو د بهرنیو چارو د وزیرانو په غونډه کې ګډون وکړي. د کابل پوهنتون د اقتصاد پوهنځي استاد سید مسعود منځنۍ آسیا ته د جانکیری سفر مهم ګڼي او وایي
آمدن جانکیری وزیر خارجه علاوه از اینکه آسیا میانه را وسط
میکنه، د بهرنیو چارو د وزیر جانکیری راتګ د دې سربیره چې منځنۍ آسیا د افغانستان له لارې له جنوبي آسیا سره تړي، افغانستان د لاجورد له لارې له اروپا او مدیترانې سره تړي. فکر کوم له اقتصادي اړخه مشتډیر اهمیت لري. د لاجورد لاره یو پخوانی تجارتي لاره ده چې له دې لارې به سوداګرو د بدخشان لاجورد منځنۍ آسیا او اروپا ته وړل. د افغانستان د سوداګرۍ او صنایعو خونه دا لاره تر اروپا پورې تر ټولو ارزانه او خوندي لاره ګڼي او وایي چې له دې سره به د ټولې سیمې هیوادونه وتړل شي. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر جانکیری هم په بشکک کې د ټولې سیمې اقتصادي پراختیا ته اشاره وکړه او ویې ویل زه هیله لرم چې په دسمبر کې په اسلام آباد کې د آسیا زړه په کنفرانس کې به موږ پر هغو لارو نور فکر وکړو چې کولی شو د ټولې سیمې په پراخې اقتصادي اجنډا کې پرمختګ وکړو. تمدا چې د امریکا د بهرنیو چارو وزیر به د منځنۍ آسیا د سفر پر مهال ترکمن چارواکو سره د ټاپی د غازو د پروژې په اړه خبرې وکړي او د دې پروژې حمایت به وکړي. د ټاپی پایپ لاین د هرات د تورغونډۍ لاري د فراه او کندهار له ولایتونو پاکستان او هند ته غاز لیږدوي. دغه پایپ لاین 1300 کیلومتره اوږدوالی لري چې 215 کیلومتره د افغانستان له خاورې تیریږي. افغان ترکمن پاکستاني او هندي چارواکو موافقه کړې ده چې د ټاپي د پروژې کارونه به راتلونکي میلادي کال پیل شي او تر 2018 کال پورې به بشپړې شي. د ټاپي د پروژې له پیلې دوه سر به په افغانستان کې شاوخوا 500,000 کسانو ته کار پیدا شي او هر کال به افغانستان د دې پروژې له لارې 300 میلیونه ډالر د ترانزیت له لارې ترلاسه کوي او د دې ګازو 14% کې به افغانستان ته ورکول کېږي. ویل کیږي چې د دې پروژې له پیلې دوه سر به د ترکمنستان اعتکا چې پر روسیې لري راکم شي. د راپورونو له مخې د منځنۍ اسیا د هیوادو اقتصادي وده په ډراماتیک ډول ټیټه شوې ده او دغه هیوادونه دا ویره لري چې له افغانستان به د امریکا د ځواکونو له تدریجي وتلو سره د واشنگتن دلچسپي د سیمه هیوادو سره کم شي.
د احمد شبر رپورت موجود چې د امریکا د بونو چارو وزیر د منځنۍ اسیا د هیوادو له مشرانو سره پر هغه اقتصادي لارو چارو خبرې کوي چې دغه هیوادونه د افغانستان له لارې له جنوبي شاه سره تړي.
مشال مرکه د مهمو شخصیتونو سره د مشال رادیو ځانګړي مرکه
ز د دې پښتنو
د عمر
بیا غینه پز د ډیسټریټ کې
منګل تکتیک چې کومې ده
د هر اتوار یا یک شنبه او د هر ګل یا دو شنبه په ورځ
اوس هم لا جمن سره سم وارسیدل د ونیزي خبرونه د سولې پر لور اوردونکو په دې وروستیو کې پښتون مېشت سیمو کې تشدد نه یوازې په ټولنه کې په انفرادي ډول لیر شوی بلکې د وسلوالو تشدد هم په زورګونه خلکو وجل دي. آیا په داسې وخت کې د برداشت زیاتولو او عدم تشدد رواجولو هڅې زینول شي او کڅنګه په دې اړه د مشالډو د سولې پر لور خبرونه درته بشیر غواخ جوړه کړی. دا خبرونه تاسو د هر اتوار او هر ګل په ورځو لمشالې دی او ری دی شي
د سولې پر لور.
زه بشیر غواخم د سولې پر لور خبرونه کې مو هر کله کوم مخکې تر دې چې د پروګرامونو لړکی د تشدد په قسمونو د کشالو د مخنیوي او جګړو د ختمولو په اړه خبرې وکړو. په نننی پروګرام کې د عدم تشدد په مؤثریت او اغیز غږیږو. په تیر پروګرام کې مو واردل چې تشدد هغه مهال رامنځته کیږي چې د دوو خواو ترمنځ خبرې د شخړې حد ته ورسیږي، یعنی چې وړې یا غټې مسلې د مذاکراتو د لارې حل نشي نو خلک پر بلې ډلې یا کس د خپلې خبرې د منلو لپاره تشدد کوي. د مختلفو مطبوعاتو د رپورټونو تر مخه د نړۍ په بیلابیلو برخو کې په تیرو لسو کلونو کې لږ تر لږه 15 شخړې د خبرو د لارې حل شوي او یا هم د حل کېدو په وروستیو مرحلو کې دي. دا تر ډیره لوی سیاسي مسلې دي. د ملګرو ملتونو د 2015 کال په یو رپورت کې راغلي چې د نړۍ په بیلابیلو برخو کې 182 سیمېزي وړې او غټې شخړې د مذاکراتو د لارې حل کړې دي. د مشال ریډیو د سولې پر لور خبرونه اوریدونکو د عدم تشدد مبارزې د اصولو کارولو سره تیرو څلورو کلونو کې په مصر، تیونس او لیبیا کې خلکو د مظاهرو لارې حکومتونه ختم او د دوی په خبره لکلونو راهیسې پر اقتدار قابض حکمرانان لري کړل. په همدې حال کې په عراق، یمن، سوریه یا شام، اوکراین او ځینو نورو سیمو کې د تشدد د اصولو د کارولو لړکی د وسلې په زور د حکومتونو د چپکولو کوششونه شوي چې لوجه په زورګونو خلکو جشوي او په زورګونو نور بې کوره شوي دي، خو لا هم وسلوالو پوره بری نه دی موندلی. د امریکې د کالیفورنیا په برکلی پوهنتون کې استاد او همدغلته د عدم تشدد په اړه څېړنې کوونکي مرکز میټا سنټر فار نان وایلنس بنسټ ایښودونکي ډاکټر مایکل نیګلر په خبره روانو حالاتو ته په کتو سره دا په یقیني توګه ویل شي چې عدم تشدد مبارزه له تشدد کارولو ډیر اغیز لري.
ته خلکو ته د عدم تشدد په مبارزه کې ورخه چې دا کار ډیر جرأت واړي، دا لار ډیره پتمنه او باعزته ده او په دې لړ کې ته خپل انساني اقدار نه بایلي. موږ ډېر شواهد لرو چې نن سبا د رژیمونو بدلولو لپاره د عدم تشدد مبارزه له تشدد ډکې مبارزې څخه ډېره کامیابه ده. دوه امریکایي سیډونکو اریکا چینوویت او ماریا سټیفن د وای سیول ریزیسټنس ورکس یا ولسی مقامات ولی بریالی وی په نامه کتاب لیکلی دی. دا ډېره معتبره سیړنه ده او ښایي چې د عدم تشدد مبارزه د تشدد له مبارزې دوه همره بریالی ده. تاریخي پیښو ته په کتو سره د عدم تشدد د انقلابي هڅو د کامیابی فیصدي شپږ پنځوس ده او د تشدد د لارې خپل مقصد ته په کامیابه توګه رسیدو فیصدي درویشته. له بلې خوا که ته د عدم تشدد له لارې د یو رژیم چپه کول غواړي او ناکام شي، نو بیا هم ستا هڅې نور جمهوري یا ډیموکراتیکو اصلاحاتو ته لار پرانیزي.
د مشال ریډیو د سولې پر لور خبرونه اوریدونکو، کله وی خو په دې روسیو کې د نړۍ په زینو برخو کې د عدم تشدد د اصول تر مخه د مظاهرو ناستو د نخړو هړتال د اولسی نافرمانی او زینو نورو لارو ډلې خپل هدفونو ته رسیدلی او آن حکومتونه یې چپکړي. ځینې داسې مثالونه هم شته چې دغه سی فکر لرونکي خلک نه دی بریالي شوی. افغانستان کې لنون سوا اتیو مکلنو رئیسی په یو یا بل شکل کې په مختلفو نمونو جګړې روانې دي چې په لکونو خلک پکې ودل شوی او زخمیان شوی دي. ډیرو پکې د بدن غړي د لاس ور کړی او ډیرو ته اقتصادي تاوانونه اړولې دي. د پاکستان په مختلفو ځایونو او په ځانګړي ډول د پښتنو په سیمو کې هم له 2000 کال راهیسې بې امنی شروع ده او ګڼې وسلوال ډلې وخت په وخت په خپلو بریدونو کې د حکومتي چارواکو ترڅنګ ولسی وګړو ته هم زیان رسوي. افغانستان او پاکستان دواړو کې د وسلوالو سره د خبرو کوششونه هم شوي خو تر اوسه یې کومه نتیجه نه ده درلودلې. د سولې او عدم تشدد لړکی د پښتنو په بیلابیلو کلو باندو کې د کارکونکو ادارې جست پیس انیشیټیوز بنسټ ایښودونکو مشر علی ګوهر مشال ریډیو ته ویل چې که جګړه هر څومره اوږده شي په خبرو خلاصيږي. د نوموړي په خبره د عدم تشدد لار کې دی شي اوږده خو بدرنګ نه ده.
موږ خو چون کې موږ شارټ کټ یو دوی کنه لنډه لار موږ غیر اختیار او داسي نو پاره کې د موږ لکه ډیر خبرې پکې ځنی وشي ځنی و نشي. کافي خلک چې کوم به چې هغه موږ په ټوپک خو پترالو او دادو شو خلکو غیر رااله د یارې هغه ډیر لک سات ته پرې جی هغه که تاسو وګورئ کنه تشدد ولا شي چې کوم کنه هغه کوي موږ فهمول شو موږ باندې خپل زور خپل ضابطه جوړول شو. نو افغانستان کې چې سو شو دا سوره کال روس وکړو اوس ورپسې دا نور جو وکړو نو بعد موږ و سلامی شو و جی بس بھائی تاسو را دای چې څنګه ویا ټیک ټاک تب بل وټه کې تب بل وې تب بل دا کې خدای راځي اګه 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 دن نه دې مینیا کم شهر او جی په مینه کو تاسو وګورئ نو مینه باندې چې ورم پوي کې دې مینه په لاس او کنه د زور کې مطلب د ډېر خان و ما د بر تډېر پاسه ما دغه کوم خدما دن نه پزړه کې بستا تاسو را غني.
د مشال ریډیو د سولې پر لور خبرونه اوریدونکو، د پښتنو په سیمو کې ل رواني ترهګری او وسلواله جګړې سربېره په کلو باندو کې خلک د یو بل سره د زمکو زینو نورو مسایلو پر سر هم جګړې کوي. که څه هم دا لانجه په لومړي سر کې وړې وړې خو که په وخت د خبرو لارې حل نشي پر وسلوالو نښتو اوړي او په اخره کې مرګ ژوبلې تلار جوړي. خو ډیر خلک د خپل منځي او دښمنۍ او پړه هم پر روانه ترهګریزي جګړې اچي ځکه چې د دوی په وینا د خلکو په وړاندې د تعلیم مخړب کړي ده. د سویډن اپسالا په هنتون د سولې او شخړو په اړه د څېړنو څانګې د شمیرو ساتلو یوه داسې ویبپاڼه جوړه کړي چې له 1990 کال څخه تر اوسه پورې د روانو کشالو شمیره او معلومات لري. د دوی په وینا په نړۍ کې اوس هم یو شپته نښتی یا جګړې روانې دي چې هر کال پکې ګڼ خلک وژل کیږي. د دې جګړو د لاسه په لکونو خلک بې کوره شوي هم دي. نو آیا په داسې حالاتو کې د عدم تشدد مبارزه بریالۍ کېدای شي؟ آیا خلک کولی شي وسله کیږدي او پر ځای یې د سوله ییزو لارو مسایلو ته لار هواره کړي؟ د عدم تشدد د مبارزې سرلارې پښتون سیاستوال او ټولنیز شخصیت عبدالغفار خان چې په باچا خان شهرت لري د خپل عدم تشدد او خدایي خدمتګار تحریک لاره د انګریزانو پر ضد کامیابه مبارزه کړې. پر نوموړی د بیوسلی پښتون په نامه کتاب لیکونکی مکولیکا بنرجی وای
زما په فکر عدم تشدد هر وخت ښه اغیز درلودای سي، خو مظاهره او د دې لارې نور طریقې باید نیغ په نیغه د دشمن په خلاف وکارول سي. یو مسأله دا ده چې عدم تشدد هغه وخت کار کوي چې ستا مقابل لوري یو څه شرم ولري. مثلا که ماشومان او ښځې وژل کیږي نو دشمن دې باید شرمنده سي. که داسې نه کیږي نو هغه لارې باید ولټول سي چې دوی مجبوره کړي او شرمنده یې کړي. داسې طریقې باید پیدا کړي چې دشمن دې پرې خفه کیږي. زه به یو مثال درکړم. د باچا خان خدمتګار تحریک د کامیابۍ یوه وجه دا هم وه چې کله دوهمه نړیواله جګړه روانه وه پر هندوستان برطانیا حکومت کاوه. انګریزانو د دې جنگ لپاره پښتانه جنګیالي غوښتل، ضرورت یې و. خو باچا خان خپلو خلکو ته وویل دوی تمه لري چې د بهادرو خلکو په توګه باید پښتانه د دوی لپاره وجنګیږي، خو موږ به دا کار نه کوو. دا یوه ډیره سخته فیصله وه، ځکه چې پوځ خلکو ته ښې ډیرې پیسې ورکولې او نورې اسانتیاوې یې ورته برابرولې. اوس هم همداسې ده. د ټوپک راخیستونکي خلک په خپل اقتصادي او ټولنیز حالت سوچ کوي. هغه د یوې سختې فیصلې د کولو تر مرحلې تیریږي. نو سړی په انفرادي کچه د عدم تشدد یا تشدد د لارې د انتخابولو یوه سخته فیصله کوي.
تاسیل مشال ریډیو د سولې پر لور خبرونه اوري. سره لدې چې زینو خلکو ته د عدم تشدد لپاره مبارزه سخته او ستړي کوونکې ښکاری، کارپوهان او د دې لارې کې عملی ګامونه اخیستونکي خلک ډیره اغیزمنه، اسانه او ارزانه بولی. د دوی دریز زده چې د عدم تشدد په مبارزه کې یو څوک د مرګ اغمره ډیر غوښونه په مخ کې نه لري، لکه څومره چې د وسلواله مبارزي خلک د ځان په وړاندې درلودې شي. د بیلګې په توګه د عدم تشدد د چارې په لوین د حکومتي ودانۍ یا په کوم پارک یا لوی چوک کې خپل مظاهره کوي. خو د تشدد په لوین مجبور دي د مقابل لوري لبریدونو د ځان ساتن لپاره په غرونو او یا هم نورو نه آرام ځایونو کې پټ پاتې شي. سربیا کې د عدم تشدد باړه د څېړنو مرکز سنټر فار اپلایډ اکشن اند نان وایلنس سټریټیجیز مشر سرجا پاپوویچ وایي چې د عدم تشدد لاره خپلول او لدی لاره خپل مقصد ته ځان رسول حوصله غواړي، خو ګټه یې پایدار او تل پاتې وي.
نن سبا نه یوازې ډیر خلک غواړي چې د عدم تشدد په اړه لا نوره پوهه حاصل کړي، بلکې پر هغو لارو چارو هم خبرېدل غواړي چې څرنګه د عدم تشدد مبارزه دومره بریالۍ کېدلی سي. دا څه نوې خبره نه ده. مثلا په هند کې مهاتما ګاندي، په امریکا کې مارتن لودر کینګ د اولسونو د برابرۍ، په جنوبي افریقا کې د تور پوستو پر ضد د توپیري چلند ختمولو، او همداراز په شرقي اروپا کې د عدم تشدد ورته مبارزې ډېرې کامیاب وې. کله چې دې هر څه ته وګورې نو به وینې چې وسلوالې هڅې دومره بریالۍ نه وې لکه څومره چې بغیر له ټوپکه سوي انقلابونه کامیاب وه. زه په 1990 کلونو کې سربیا کې د زده کوونکو د تحریک مشر وم. هغه وخت موږ د یوګوسلاویا او سربیا د امیر یا دیکتاتور سلوبودان میلوسوویچ خلاف د عدم تشدد کامیابه مبارزه وکړه او په مرسته یې هغه موږ لري کړ. نو مطلب یې دا دی چې د عدم تشدد مبارزه ورځ تر بلې مشهوریږي. خلک یې د خپلو هدفونو لپاره استعمالوي. په تیونس، مصر او نورو عرب هیوادونو کې د عرب پسرلی په نامه همدغسې مبارزه وسوه. په سپین او یونان کې هم همداسې مظاهرې او ناستې وسوې. په اوکراین کې هم په لومړي سر کې دغسې مبارزه روانه وه. نو د عدم تشدد مبارزه دنیا خوځوي. خلک پوښتنه کوي چې دا بدلونونه څه دي، د بریالیتوب راز یې څه دی، اولی د یو څو کسانو مظاهرې او ناستې دومره ډیر اغیز لري.
د مشال ریډیو د سولې پر لور خبرونه اوریدونکو هم دې سره زموږ د نننی پروګرام وخت ختمیږي. تر بلې اونۍ در سره زه بشیر ګواخ مخه خکم. خوشاله او آباد اوسئ.
دا مشال ریډیو ده.